کیږي. دا سفر داسې وخت کیږي چې لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله پلنمهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیه ولسمشر په 13 دسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننۍ سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان لیوی ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او تر 125 زیات نور کسان تري تم دي. پر یو ګراند یوسل ایالت کې د ملکی خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 1,000 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 600,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو د کان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یو حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ائتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتری کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یو نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2013 لدې کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بداصل کېده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 16 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 15 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنواره يم او لایې متفاوت زاوی د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبرې گیچې په مصنوعي زیرکتیا سنبال ولوتکو ل انسان نه په جګړې جو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اٹکل له تر ډیره بعد رواني پیړۍ په اخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د اوی نویو دریزونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوی غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې 1,500 پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
پاکستان کے 20,000 سے 30,000 نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے؟
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑو سکتا اور ہم دخل نفیر کار سکتا حاضر دیکھیں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں.
اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما عوارض داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد و نقیض مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پرېکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي، ولې روانډا هغه یو هیواد دی چې هلته انساني حقوق کلک خو لاندې شوي دي.
د افغانانو مسله موږ ډېره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې واقعاً دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی؟ مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وایا.
افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي، دلته باید اساسي قانون موجود دی، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
ونې د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس وشي د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغاني فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگتن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې دروانې کړې وي همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برای کوشش ما یې بود که بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکات او د سکنات څخه د معلوماتي نوموړي په دغه حکومت لیک وس خوشاله نه دي او وسنه حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومت لیک په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د وسنه حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضی بری.
بل خو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 15,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلی. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پاوز په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوی پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کولا چی افغانستان سره د ڈیورنڈ پر کرخا دا سی سیم خاردار لگوما چی نبا پر دغی خاردار سیم بانی چوک او اختلے شی او نبا پر را اختلے شی اگه ادعا کولا چی دا سیم خارداری ولگو خوز پختن کوم چی دغی سیم خاردار پر لگوولو سره بیا هم چنگا لشل زر نتر دا دیر شو زر پوری پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمې خاردار چیرته دی چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرښه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسې هغه سیمې خاردار چیرته ولاړ
پہ کھڑے تھے، باڑھ لگا ہوا ہے، اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهرده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستې ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنگیلي لرل او د وسنې ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنې فتح کې یا بریا کې د خپلو دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره او لبل خوا کوخ کوي چې د کابل حاکمان ته د افهام کې چې ګویا تاسو په ګټه کې تاسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، هغه کوم شرایط زمونږ دی هغه باید ومنې، کنه زمونږ جنگیری هلته مشتون لري، زمونږ جنگیری دلته مشتون لري، یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالۍ په پښتون کې هغه سوه کوچی شاید تاسو په انده کې سردرد جوړ شي.
او بل خو دا ښکاری چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده، او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کلکه رد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پښتونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ، خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی، او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږویشتمه په خیبر پښتونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
او خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خ خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوې دي چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خود کفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغې نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او دی اوربند لا د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلې وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستونزو ناکامۍ سره مخ شول. تر دې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلې شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه خاطرې نه لري. اوس هم دغه سي شمیرل کیږي چې گویا دوی کې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د پاکستان د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره کې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیض مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یو طرف کې په نظامی برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسیدلې. او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړې برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استولې چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولېږي. په دغه پروسس کې دوه دانه هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړی ده. د منګ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لېږي. ولې روانډا هغه یو هیواد سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړلیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د دې قانون عملي چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي، خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چلته پایندګي ورکي. د یو ټولنې په صفت موږ هم کوشش کوو چې د خپل افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه دا چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 1800 نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 1800 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغي ورسره راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکی وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف اسیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونه لا نه خلاصه چې د سې شنبه په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوي، خو طالبان ویلي چاودنه په یو موټر سایکل کې چاودیدونکو توګه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوړ لاړول. او تیرونه د طالبانو د مشرغو خبرو خبرګونونه راپورته کړل چې وايي په تیر شل کلن جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وجلې او هر هغه فرمان چې د په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوالو وشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خبر کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنۍ ته په خیمانی ښکار کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپیشل دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجنونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تک بندیزونه فرمانونه چې د دې لخوا وځي ویل چې دا واقعا ډیر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکه خپل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپل ته انجن کولای شي زده کړې ته لاسرسي ولري، انجن کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شیان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ یو هغه باندې یو کې کېدې شي او که اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي، دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجي وروسته وژلي دي. او اوس هم ټولنیز شبکې تیر ونې د سویلی کوزی او بری پښتونخوا په کچه د ټولنیز رسنیو د سر ټکی د چمن په پرله د پاکستانی ملیشو برید وچې په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهرېدل او پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلې پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدور کار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدور کاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نه شوې. حل سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورور هر سړی به زموږ سره درېږي، هر سړی به زموږ سره تعاون کوي. او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي و هغو ته زما دا خواست دی چې ورور پر پاسپورټ ومځي سبیا چې زموږ ولس یا زموږ لغړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې دا تر پورګلوي سوه پلانه وسوه وسوه. موږ وړ سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم د چمن دا ځي هغه خلک اوس د پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه سیم بندو بیا میسج کوم نېشنل بینګ دی دا بینګو بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو او خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو لراته ګرسته د غیډلې سره بیعت اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشي د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدی چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بله موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیه صدیقي مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیه صدیقي د بیګنا ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیه صدیقي په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولې خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی عافیه صدیقي د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینهو ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسه به مډیر اوریدلی به خو د هغه چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړی چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته درګرځیدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمن د چین په انهوی کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې دی په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خبره شوې ویډیو ښیي چې میرمن هونګ شیا خپل روخ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. میرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزيري جوړول خو ډیر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمېنې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادېدونکی د 5000 کورونو خار وي چې د ډنمارکي واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي، مګر سر له راتلونکي کاله ورته کړې ورپېلېدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او اخوات امریکا وای په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر یوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټول برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژي سنبال زردانی الوتکې جوړی چې ټولې چارې به په 2023 کې بشپړې شي، خو بل خلا هم په هان اندېښنه خي چې ک مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکو بور سره تباہ کوونکې حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شنواری سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او چپو مهیروي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګا
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلما
السلام علیکم. د ازادي میلما پروګرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروګرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. د سمای بینځو ګورو ما چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. باز معلولین مالې دلی دي چې کباړې داد کباړ دکانونه ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکولې ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومان ته قاشق سره ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند مخکې، او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وګې سمولې، ډېر معلولین د شپې وګې سمولې ډوډۍ نه لري. ولا پوه ته شوبو یو ګلاس اوبو بابل زړه زمونږ یو معلول ما ته زنګ واله لا پوه شو ورور وای ما وای لس روپۍ ما ته راکه چې زه اوس ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچېر دا موږ ته حقوق مخې کال شپې ته زره راکوله، کال شپې ته زره غاره موږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال ډېر زره به زمونږ مصرف کېدله، ډېر زره به موږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی موږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلې دي 10000 2000 8000 15 نیم زره دغه رنگ رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوه شوې.
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل، کله چې وسنیو چارواکو د تاسو ورزی د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي که نور څه درته وایي؟
مونته مون سره د مور او د مری چلن کې مون سره مون ته وای چې تاسو شل کال خوړل دی تاسو نور دی پلوران شي مون ته ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دا مون ته ماشنو ورکی پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زره ماش ورکی یو مون ته 15 دیر زره سالور دیر زره 2 دیر زره ی اتل زره دغه مون ته ماشونه تاکلې دی پدی باندې مونږه د کال چارو پردنه کې څنګه سره ماته د کال راکړه دی هغه پوه شو ما د کور کې را ورسله همدا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې بلم را منډې وکړې خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کې زه خپله ګورم او ګرځم ډېر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي نو موږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو موږ ته څوک موږ نه مانی او نه پریدي پوښې دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوښ موږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیر ادارې کې چې دی پوښ موږ ډېر عزت او موږ باندې به ټک کار نه کوله عزت کوله مونږ ته پوره حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې زکیده مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بدلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغله قهرمانانو په خیر اغله بیارې به چې کله وتلو مونږ ته به 15000 سالور زره بجټ کې کېدل زموږ به جب خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ورکوي نه حقوق ورکوي کوڅه او هغه تیر دغه کې خو زموږ ډېر عزت او زموږ ډېر قدر او کوڅه ډېر مونږ نازولو کوڅه دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورو ورو راته څنګه زره ولې ګل دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې را فشو دینا په لور بیا مشته ګروان کیګه ما نو ډیر سخت دا غل لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړی دي وګم تیر کړی دي پوه شي اوچا ډوډۍ هم خوړلې ده په دې ټیم کې اوچا ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې ما هغه مده شو د شوې کول شي دا درته په واقع نه مو په حقیقت وایم په شي مونږ څه شو د شوې یو په شي نو دا غدا تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غا تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي ملزما شو وای تاسو ما را ورکم مال ورک ورته 15000 راته ولې غلا ورې آباد بچی لوی بدرې بوجوړ مې واغسل سره وړم واغسل بوجې 1500 روپۍ سوار لسم تاوا نو دا غرمیاشتونی مې دوه میاشتې مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوښي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا د جوړ خلک پوښي بوتان هم لري سپلای هم لري هغه خپلارونه څوک لاس گاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې د ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوښي نه خولې لري پوښي دا غدا کور ژوندم صحیح دی او هغه اغه یو دي څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو اغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولا د پوجې دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ما شومان ټول پوجې مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولا د پوجې اوس هغه بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده اغه کې به زما ماش پوره او نن به یواله تمیم د نهشتو نیم زره ور کوله 500 روپے به ډوډۍ په حواله دوره خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نهشته پوښي محترمه
افغان سپ افغانستان کې په لزګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په امده غسي سخت شرایط کې ژوند کوي کده زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نم دا څلور دیرش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شئ زما ډېر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دي نو نور ولایتونو کې هم د غلط دي د څنګه چې ځان ته په ننګرهار کې دي و یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومټریک کړلو مونږه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتیا مخترمه مال زه خدوانه خو نه مایې بما وینا تا دا یو خپې وته د دروغونه وای صاحب کې یو خپې نن په زور سره لری کیږي به سبا ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله
هغوی ته د کال شپېته زره ورکوي، مونږ ته د کال دېرش زره ورکوي، درې زره مونږ ته وټاکله پوه شوې. نو ما ورته وویل چې قریب زه دواړه خونه هغه بیا زما بیومیټریک یې موکړه، لاړ شه کار خلاص و، اوس بیا یې مونږ راغوښه سر مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو، بیا وایي تاسو د سر نه بیومیټریک کوو پوه شوې. نو دا درېیم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي. اوس یو ځل د ګوته ولګېده، بیا کسې ووتله کارت دې راکړه، نو بس هماغه شو که نه، اوس بیا مونږ راغواړي، بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي، مونږ ته بیا مونږ ته بیروا کړی، بیا څوک ولایت ولسوالیونه کرا ورکوي، کرا نه لري. یو بله ورځ چپلار نه پخپو راغلی و، وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و، وایي پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته راورسېدلم، وایي پیسې را سره نه وي، وایي د شپې را ته زنګ یې وهلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله، همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه، دلته مونږ ناست، یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب محترمه، وای خیر اوسې، وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې. مونږ سره د مور د مری چلند کوي، هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس هغې ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ، خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خودي دي، دا هم د افغانستان دي که نه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ولوی هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه ده چې عمر اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی، بیا زمونږ اتحادیه هغه جینې وشړلو، اوس مونږ تیټو پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړوم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې، ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې، د شپې وږي سملي بچو سره.
بلې افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا دېرش زره روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال دېرش زره ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېرش زره روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزا زه وایزان ویسې ځای، مونږ ته وایزان اوسې ویسې ځای، مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرۍ ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا مستفان وایي مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانه امنیه قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لرې مانو د څه پوښتنه ګرارن ما ته ټول معلوم دی، پانتونه ولې ارشه مکمل اخلاص کړی دی، اوسو وظیفه نه ورکه ورته دند نه ورکه پوښتنه داخله.
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي، څه احساس کوي؟
مې دین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاری، نو علام پوښي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو، زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب، وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره مې لان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم،
او د وینې چربیم لرم دوام نه لرم پیسې نه لرم او دولس ماشومان می دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم ته مشکلات نه لري ته خپل ماشوم خپل جزړه خرڅې او مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅې او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کوم زه خپل پیډې سختو درد دی لمه ډیر سخت خپه شلو ما پی
بلې تاسو چې په ټولنې کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه بوجه مشکل لري مې بین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوم او ډیر مشکلات لرم زه خپل به دامه د ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه او درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فامیلی دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبېلې پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته زو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه وایږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بنډلې هغه سره اوس پیسې سره نشته د څه شی واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خوشوند ډیر تریخی جن تاسو خو باتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شراتلونکو لپاره
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم کور نه وزم ساکل اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فهم غلطو مې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم دا غو مشکل مې پیدا کړه ده تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لرمه پوه شي ګیره تلار راته کور کې ده سینتره مور راته په کور کې ده یو موتا د ورور مې راته په کور کې ده موتا د ورور مې دغه ما شومان را باندې ما باندې مسره سلو پینځه بچیان دي مشکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ما شومان په مونږ باندې دغه دي نه ما شومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخه د کور مشکلات ډیر سخه لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ جګو خپل منډې ته ډکو پوښې نو ډیر نور مې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخ نه کوو ډیر اندازې نم ډیر پوښ
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس ور کړی
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکره می جوړوله یو څو کال مخکې بل تر روانه مم به سره غاله کې بس رکشا کې ناسم سرک د غاله مې نو ولولو دا تخپيره ګونه راته دواله وشکونه دواله خونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماين په خونه یو ک په دې ورستو کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د ماينو نور نه پېږم چې وخت دا شو او څو کال مخکې شو او په ما غورس کې شو او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
لڅو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کالونه وځو
شاو خو څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کال نه یست
خپل دوه سال کال
bale افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګوډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي. او زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپی اغېستې دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وای دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد یې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هماغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو دسې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخپې اخیستې دي، تاسو ورته کاکا ووایه، ماما ووایه، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایه، ماما ووایه، هغې نه خو الله تعالی هغه خپې اخیستې پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بزګر چې د میچ ته کی ورته دا زمونږ ډیر ښه دغه د مشران دی، باید خپل کورنۍ ته وسیت دي، خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي، ټول هم دغه اوسګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي، پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغه اوس ټول ماشومان هم دغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه وو هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما تر څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اغستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، دا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو، په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، کوشي موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبادت الله باندې غږ کوو، چې دغه 14 ولایتونه معلولین دي، شهیدان کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک د لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دي اوس ویلچرې ورکړي، دلته معلولین مونږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي، مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکلې راتللې، کومکونه کېدل، اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دي ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته معاشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو،
منګه به تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منګه یو سړی چې منګه پلاس کې یو سړی چې منګه ته یو ځل جان وای منګه ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وای نو دوی منګه یو دفعه جان نه وای نو منګه به دینه څنګه خوشاله وسې کو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړ پر خپل ستونزو مو خبري وکړه د غراز مو خپل سپارښتنه له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام په دوه الله سلامي.
د ازادي میلمه